مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. پرونه خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د راپورونو په برخه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې وروستی حل درکړو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سولمل په کورنیو خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. دا هم مهم سرخطونه. د ملګر ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان د حکومت په 5 ادارو کې فساد تر بل هر وخت زیات شوی او په هرات کې صنعتکارانو خپل کاري احتساب پای ته ورسوي. پوره خبرونه. د ملګر ملتونو له مخدره موادو او جرایم سره د مبارزې د ادارې په یو نوې څېړنه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت په 5 ادارو کې فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. که څه هم چې دا څېړنه تر اوسه نه ده خبره شوې، خو له ادارې فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته سپارل شوی دی. د دې ادارې رئیس عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په دې اړه ویل، په څېړنه کې ویل شوي چې په عمومي توګه په دولت کې ادارې فساد 9% کم شوی، خو 5 ادارو کې ادارې فساد تر ټولو زیات دی.
متاسفانه په سارنوالی کې، په قضا کې، په وزارت معارف و تحصیلات عالی کې، په گمرکات کې و اصلاحات اداري کې، په دا 15 ساحه کې فساد زیات شوی. دا ساحه ډېر زیات مشکل لري.
د شغلی لودین د معلوماتو له مخې د څېړنه د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د افغانستان په 25 ولایتونو کې له 1000 کسانو سره په مرکه کې برابره شوې ده. د سولې علي شورا وایي ټاکل شوې ده په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو د غونډې د جوړېدو په اړه یو پلاوی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته لاړ سي. د سولې د علي شورا یو مسؤول قاضي امین وقاد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا د رئیس قیام الدین کشاف په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
دا هغه وړاندې هفته کې سفر ولري او د دې سفر کې اجنډا د دواړو خواو د علماو لیستونه او هغه تاریخ چې باغی کې دغه جرسه مناقضه کیږي او دغه هغه چلند او روان په دې باندې خبره وکړو.
تیر میلادي کال اسلام آباد ته د سولې دایلو شورا د پلاوی په سفر کې پریکړه وسوه چې په کابل کې به د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه جوړیږي. په هرات کې سوداګر او دکاندارانو خپل احتساب چې په دې ولایت کې د یو سوداګر د زوی د اختطاف او وژنې له امله پیل کړی او پای ته ورسوه. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا کار د عالمانو، امنیتي مسؤلانو او خلکو په غوښتنه کړی څو د پوینا د خلکو د ورځنیو کارونو خنډ ونه ګرځي. خو د زیاته کړه چې دوی به هیڅکله خپله غوښتنه پرې نشتي او ټینګار وکړ چې دولت باید د پیښې عاملین اعدام کړي. د هرات د څارنوالۍ مسؤلینو نن ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې په ارتباط یې 8 کسان نیولې دي. او د همدې سبا لپاره د هیواد په څو سترو ښارونو کې د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل د سبا لپاره د تودوخې لوړه درجه 2 درجه ټیټه منفي 3 اسمان برک شودل سوی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 1 اسمان لمرین دی. د مزار شریف د تودوخې لوړه درجه سبا لپاره 6 ټیټه 4 اسمان برک شودل سوی. په جلال آباد کې د سبا لپاره د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6 اسمان ځای اوریاست دی او د اورښت امکانسته. او بل اخر په کندهار کې د سبا لپاره د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 او اسمان برک دی. دا تر دې دمه کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی‌نژاد په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې څو میاشتې مخکې د دې هیواد د پارلمان د مشر کورنۍ په اداري فساد تورنه کړې. احمدی‌نژاد د شنبه په ورځ پارلمان ته د خپل یو استزا سره مخ وزیر د دفاع لپاره وینا کوله. په دې غونډه کې ولسمشر د پارلمان د مشر علي لاریجانی، د ورور فضل لاریجانی ثبت شوی غږ واورو. احمدی‌نژاد ویل دا ښیي چې دا کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده. ګومان کېږي چې د راروان جون میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به علي لاریجانی د احمدی‌نژاد د ځینول لپاره مخکښ کاندید وسی. لاریجانی چې په ځواب کې بیرته وویل چې احمدی‌نژاد د خپلو نږدې متحدینو پر ضد د عدلي څېړنو مخه نیولې. دې بیانونو د پارلمان غونډه په ګډوډۍ بدله کړه او د تالار دننه د تورونو او شور ماشور غږونه پورته شول. ویل کېږي له دوه دورې ولسمشرۍ وروسته محمود احمدی‌نژاد د جون په انتخاباتو کې بیا کاندیدېدلی نشي، خو څارونکي وایي نوموړی به هڅه وکړي چې د واک له خوشی کولو وروسته هم خپل نفوذ په واک کې وساتي. له بلې خوا یو لوړپوړي ایراني چارواکي ویلي اسرائیل به پر سوریې د وروستي تیری له کبله پښیمانه شي. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر سید جلیلي دمشق ته د سفر پر مهال د دوشنبې په ورځ په دې اړه څرګندونې کړي. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر هود بارک تایید کړل چې د اسرائیلو جنګي الوتکو تېره اونۍ په سوریه کې هوایي حمله کړې ده. نوموړي ویلي دا د دې بل ثبوت دی چې موږ کله څه وایو هغه کوو. امریکایي چارواکو ویلي دي تېره اونۍ په هوایي بریدونو کې د سوریه او لبنان پولو ته نږدې هغه کاروان په نښه شوی و چې حزب الله ته یې وسلې انتقالولي. سوریې ویلي دي په دې بریدونو کې دمشق ته نږدې د پوځي څېړنو واډه په نښه شوې وه. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د یکشنبې په ورځ د سید جلیلي سره د خبرو پر مهال اسرائیل د سوریې پر بې ثباته کولو تورن کړل. ایران په سیمه کې د سوریې نږدې متحد هیواد دی. پاین حال کې د اسرایلو پوځ وایي دوی په لویدیځه غاړه کې تېره شپه د حماس 25 غړې نیولي. د اسرایلو د پوځ ویان دي د دې نیولو اعلان د دوشنبې په ورځ وکړ خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په رامله کې د احرار په نوم د بشري حقونو یو مرکز ویلي په نیول شوو کسانو کې درې تنه د فلسطین د پارلمان غړي هم شامل دي. په دوی کې احمد عطاون، حاتم کفشي او د محمد الطول نومونه یاد شوي دي. حماس او د بشري حقونو دې ډلې ویلي د اسرایلو لخوا د دې نیونې هدف دا دی چې د سختدریزې حماس ډلې چې پر غزه واک چلوي او د محمود عباس په مشرۍ د فتح فلسطیني ډلې چې پر لویدیځه غاړه واک لري ترمنځ د پخلاینې هڅې ګډې وډې کړي. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د بغداد په شمال کې یو ځانوژونکي برید کوونکي د هغه سنی ملیشه ډلې پر غړو برید کړی چې حکومت یې ملاتړ کوي. پولیسو او د روغتون چارواکو ویلي په دې برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. دا برید د تاجي په نوم ښارګوټي کې د پولیسو د ماموریت د باندې په داسې حال کې شوی چې د دې حکومت پلوي سنی ملیشي غړي د تنخواوو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. دا برید یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د کرکوک د پولیسو په مرکزي دفتر د ځانوژونکو موټري بم چاودنه او ټوپکو د ډزو بریدونه وشول او په لسګونو کسان پکې وشل شول. راپورونه وایي په دې وروستیو اونیو کې په ایران کې د اقلیت سنیانو او د شیعه اکثریت په مشرۍ د حکومت ترمنځ زلانجوله زیاتېدو سره په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې دي. لازادې لړیونه خبرونه اوري. د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د کوریا د ټاپو وزمې په ختیځو سواحلو کې درې ورځني ګډ پوځي سمندري تمرینات پیل کړي. دا پوځي تمرینات تر سلاغه تر سره کیږي چې شمالي کوریا تیره میاشت اعلان وکړ د ملګرو ملتونو د پراخو شو بندیزونو په عکس العمل کې به نوي اتومي اسموینه تر سره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته لاغه پر پینګ یانګ بندیزونه سخت کړل چې شمالي کوریا په دسمبر کې د اوږد واټن ویشتونکو یو توغندی واسمه چې ګڼو کسانو د بالستیکي توغندي اسموینه وبلله. پینګ یانګ وایي د دې توغندي د ویشتلو هدف مدار ته د یو سټلایټ استول. او د تاجکستان په یو زندان کې د یو بل بندي مړې موندل شوې. د ازادي راډیو د تاجکستان سره په مرکه کې د محمد شریف نصرالدینوف د کورنۍ غړو د نامعلومه سرچینو له قوله ویلي چې نوموړی د شنبې په ورځ د زندان ساتونکو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی و او په همدې ورځ وروسته یې مړې په زړول شوي حالات کې وموندل شو. دا و تر دې مهاله خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 7.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره په لندن کې دی. لغونډې مخکې ښاغلي کرزی په یو مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د اړتیا او اغیزو په اړه یو لړ پوښتنې راوچتې کړې. افغان سوداګر شکایت کوي چې زرګونه کانټینرونه خوراکي مواد د پاکستان په بندرونو کې ولاړ دي او ځکه په هیواد کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
ګوز نشته، تیل جگ دي، پاکستان 15 ورځې ډېر خوشي کی 15 ورځې بند کی.
په هرات کې د یو ماشوم تختولو او بیا د هغه وژنې افغان سوداګر د امنیت په اړه اندیښمن کړی دی او په نیمه نړۍ کې
غلط نه پوښې ملي
ستا په اړه څه غلط پوښې وم.
دا د هغې میرمنې اواز دی چې بهرني ټلویزیوني سریالونه په پښتو ډوبله کوي او تاسو یې د لوبو له میدانه 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په وروستۍ برخه کې د نیمه نړۍ په 19 پروګرام کې خبرې اوریدای شي. د د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلي، تیر ماښام د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون ملمنو په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه شي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وشي. ښاغلي کرزی د برتانیا له صدر اعظم او د پاکستان له ولسمشر سره تر خبرو مخکې په افغانستان کې د لویدیز د مداخله د اغیزمنتوب په اړه یو لړ پوښتنې راوچته کړې. ولسمشر کرزی له ګارډین ورځپاڼې او آی ټی وی نیوز سره په څنګه مرکه کې وویل، مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه هلمند ته ولاړ شي د دې ولایت امنیتي وضع ډیره ښه وه. د ښاغلي کرزی د څرګندونو جزئیات نوریاس نوري اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړه تر سوال لاندې راوسته او شک څرګند کړ چې د ځواکونو په تیرې څه باندې ولسیز کې په غلط ځای کې جګړه نه ده پر مخ وړې. کرزی هلمند ته په اشاره وویل، مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه دې ولایت ته ولاړ شي امنیتي وضعیت ډیر ښه و. کرزی په لندن کې له ګارډین ورځپاڼې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دته دا نه ده روښانه چې لویدیز ځواکونه له افغانستان په دې خاطر وځي چې دوی احساس کوي چې د تروریزم په وړاندې د جګړې هدف یې ترلاسه کړی او د نړیوالو تروریستي ډلو په ځپلو سره یې خپل هیوادونه ډیر امن کړي او که دا حقیقت درک کړی چې د افغانستان ماموریت یوه اشتباه وه. کرزی وویل، نړیوال ځواکونه به داسې احساس کوي چې ګواکې د تروریزم په وړاندې د جګړې اهدافو ته رسیدلي، القاعده یې کمزورې کړي او یا هم ښایي داسې احساس کوي چې په لومړي سر کې دوی په غلط ځای کې جګړه پر مخ وړې. په دې توګه دوی باید دغه جګړه پای ته ورسوي او له دې هېواده ووځي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې د اوږدې مودې لپاره قدرت په لاس کې لري، یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې افغانستان ته سخت دریځو وسلوالو ګواښ نه دی متوجه کړی، بلکې له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو قدرتونو مداخلې دا هیواد ګواښلی دی. که څه هم کرزی مستقیما د پاکستان نوم وانخیست، خو هغه له اوږدې مودې راهیسې پر خپل ګاونډ انتقاد کړی چې کلونه کلونه یې طالبانو ته په خپله خاوره کې پناهځایونه ورکړي او حکومت هم د پاکستان پوځي استخبارات تورن کړي چې پر وسلوالو یې خپل نفوذ ټینګ کړی دی. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو دا درې اړخیزه غونډه وروسته له دې جوړیږي چې پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د باور د فضا د ښه کېدو په هدف یو شمېر هغه طالب بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل چې کابل یې غوښتنه کوله. د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره داسې هیلې زیاتې شوې چې ګونده د افغانستان د سولې د خبرو له ګړندي کېدو سره به مرسته وکړي چې د ګارډین په وینا د پاکستان له ملاتړ پرته دغه کار ناشونی دی. کرزی وویل، په افغانستان کې سوله یوازې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په یوې موافقې سره نشي راتلی، بلکې سوله هله ټینګېدای شي چې هغه بهرني عناصر چې د افغانستان په بې ثباتۍ، جګړو او بې قانونیو کې ښکیل دي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. کرزی وویل، د یو کال مخکې په نسبت اوس دی دې ته ډېر خوشبین دی چې له پاکستان سره د اړیکو له ښه کېدو سره به د ده د حکومت او طالبانو ترمنځ پټې خبرې ښه نتیجه ورکړي. کرزی وویل، په دې برخه کې د برتانیا رول ډیر مهم او با ارزښته دی. برتانیا په افغانستان کې د سولې په پروسه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کېدو کې مهمه ونډه اخیستلی شي. په داسې حال کې چې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو وخت نږدې کېږي، په دې هېواد کې د سولې په خبرو ډیر تمرکز شوی دی. ټول بهرني محارب ځواکونه به د راتلونکي 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده وځي او افغان امنیتي ځواکونه به د هېواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. کرزی په دې مرکه کې دا ومنله چې دا به یو خیال وي چې حکومت د لویدیز له پوځي او مالي ملاتړ پرته دوام راوړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو جزئیات اوریدل. ښاغلي کرزی له ګارډین ورځپاڼې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه هلمند ته ولاړ شي د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه و. ښاغلي کرزی همداراز د لویدیز د مداخلې د اغیزمنتوب په اړه یو لړ پوښتنې، یعنې په افغانستان کې د لویدیزو هیوادونو د پوځي ماموریت د اغیزو او اړتیا په اړه یو لړ پوښتنې راوچتې کړې. د ښاغلي کرزی د څرګندونو په اړه مې په لندن کې د میشت افغان د یونما د پخوانی کارکونکي او د سیاسي چارو د کارپو نورالله اتل نظر وپوښت.
خاغلی ولسمشر دا سرګندونی نوی نه دی دا سرګندونی لکلونو کلونو راهیڅه د ډیرو لوړو لوړو پلیټ فارمونو کې په نړیوالو پریس کانفرنسونو کې او هم د افغانستان په پارلمان کې کړی دی. د ما په فکر د افغانستان د حکومت او د بهرنیانو ترمنځ دغه ستونزې اوس بیخي جوتې شوي دي. په دې باندې د ولس استازي او د مدني ټولنې خلک سیاستمداران هم همدغسې دې ته ورته سرګندونې کوي، خصوصا د برطانوي ځواکونو د برطانوي ډیپلوماټانو او د ولسمشر کرزي ترمنځ دغسې اختلافات یوه اوږده سابقه لري. د کلونو کلونو راهیسې خصوصا بیا په جنوب غرب کې په هلمند کې هلته حتی کله کله نوبت دې ته رسېدلی وي چې افغانستان اړ سو د برطانیا ځینو ډیپلوماټان یې افغانستان څخه وویستل.
بلې اتل صاحب، سوال همدلته دی چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې ښاغلي کرزي د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د ماموریت په اړه مخکې هم دا ډول انتقادونه کړي وو، مګر دا ځل یو څه لهجه تنده ده. دا یوه خبره، او دوهمه خبره دا ده چې دا د دې علت څه دی ستاسو په نظر باندې؟ دا چې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ دوره نوره پای ته رسېدلې ده او دی پوهېږي چې دی نور په معامله کې نشته، په دې خاطر او بخړوي که څنګه چل دی؟
د ما په فکر چې په خوا چې کومې خبرې ده کړې وي هغه تر دې هم توندې وي. حتی د موږ د معلوماتو له مخې کله چې برطانوي ډیپلوماټان دوی وویستل، دوه ډیپلوماټان د هغو نومونه مایکل سیمپل او ماروین پیټرسن ول چې په هلمند کې د افغانستان د دولت له اجازه پرته له طالبانو سره ارتباطات لرل، او حتی په دوی باندې داسې تورونه ول چې طالبانو ته وسله ورکړې ده او طالبانو سره کومک کړی دی. نو د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر دوی ته وخت ورکو، څلور ساعته ورکړل چې له افغانستانه ووځي، او بیا یې د برطانیا سفارت ته داسې ډېر واضح اخطار ورکړی وي چې بل ځل که داسې راپورونه ما ته راورسېږي زه وایي داسې پوښتنه هم نه کوم چې دا رښتیا دي که دروغ دي، تاسې به له افغانستانه ووځئ.
بله، یوه بله پوښتنه. ولسمشر حامد کرزي دا ځل په خپلو سرګندونو کې د هلمند امنیت ته اشاره کړې او ویلي دي چې د برطانوي ځواکونو له ورسېدو سره په هلمند کې امنیتي حالت خراب شو. دا تقریبا هماغه 2015 یا 2014 کال دی، مګر دا خو تقریبا هماغه وخت دی چې په ټول افغانستان کې امنیت په خرابېدو شو. له دې وینا نه د هدف څه دی؟
دا هم داسې و چې په ټول افغانستان کې امنیت د امنیت د خرابې سرچینه په هلمند کې وه. له هلمند څخه به نور افغانستان ته طالبان تلل، هلته به خپل عملیات کول. اولو کلونو کې دا 2004 2015 بیا تر ډېرو ناوخته پورې هلمند او د کندهار او د هلمند منځنۍ سیمه تر باغران او تر هغه پورې دا سیمې چې وې دا د طالبانو اډې وې. دلته له دې ځایه طالبانو بیا د افغانستان جنوب او د افغانستان ختیځ او نورو سیمو ته تګ راتګ کاوه په غرنیو سیمو کې. خو د طالبانو اکمال، د طالبانو تجهیز، هر څه په هلمند کې وو، او دا پړه په برطانوي ځواکونو باندې وه چې هلته له طالبانو سره دوی داسې مخامخ جګړه ونه کولای شوه چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
په برتانیا کې ډیر افغان کارپوه نور الله اتل و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې له جوړېدو مخکې چې البته نن په پام کې ده د ښاغلي کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. ښاغلی اتل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما کارکوونکی هم پاتې شوی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ایصف ځواکونه وایي چې د دوی هغه پریکړه لا هم پر ځای ده چې د افغانستان ځینو زندانونو ته د افغان بندیانو استول زندولې دي. د دې ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې یو لړ څیړنو وروسته به افغان حکومت ته د بندیانو د سپارلو په برخه کې تصمیم ونیسي. ایصف په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان ځینو زندانونو ته د بندیانو لیږدول وځنډول چې پکې ویل شوي وو د دې هیواد په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کیږي او وهل کیږي، ټکول کیږي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واورئ.
ایصف ټینګار کوي چې تر څو د افغانستان د زندانونو د وضع په اړه پوره ډاډ ترلاسه نشي نو دوی به افغان حکومت ته د بندیانو لیږدول بیا پیل نه کړي. د ایسف چارواکی وایي چې د افغانستان د زندانونو په اړه د یونما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر وروستی خپور شوی راپور د دوی لپاره ډیر مهم او اندېښنه پارونکی و. د ایسف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې اړه به د هغو څېړنو نه وروسته پریکړه وشي چې په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د زندانونو د وضع په هکله کېږي.
دا په دې پورې اړه لري چې له بندیانو سره مناسب او د نړیوالو معیارونو پر اساس چلند وسي. دا به زموږ د هغو څېړنو وروسته روښانه سي چې له هرو درو میاشتو څخه وروسته زموږ لخوا کیږي. له همدې سره سم به دې زندانونو ته د بندیانو د لیږد لړۍ بیا پیل سي.
ایسف دوه اونۍ مخکې د یونما لخوا د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناسم چلند د راپور له خپرېدو نه وروسته وویل چې د دې هېواد ځینو زندانونو ته یې د بندیانو لیږدول ځنډولی دي. افغان چارواکو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او هغه یې له مبالغې ډک وباله. ولسمشر کرزی د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضع د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره او له یونما څخه یې هم وغوښتل چې له دې پلاوی سره څېړنو کې برخه واخلي. له دې وروسته د یونما د بشر د حقوقو د څانګې مسؤولانو وویل چې دوی چمتو نه دي د هغو بندیانو نومونه څرګند کړي چې د راپور په برابرولو کې ورسره مرکې شوي. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال د افغانستان د زندانونو په اړه د ایسف او نړیوالو اورګانونو اندېښنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې باید د دې هېواد د زندانونو او توقیف ځایونو وضع ته رسیدګي وشي.
شک نشته چې په زندانونو کې ستونزې شته. دغه ستونزې زموږ زیاتې لیدل کېږي، نو تر څو پورې چې دغسې اساسي د بندیانو د حقونو مکمل تضمین کېږي په هغه شان باندې چې لازم ده په نړیوالو نورمونو باندې، دې ته د وخت ضرورت دی. او الله دې وکړي چې دغه ستونزې د بندیانو چې زموږ په هېواد کې دي دغه د همیشه دپاره د پای ټکی پیدا کړو.
ایسف وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان زندانونو ته د بندیانو د لیږدېدو ځنډېدل د بګرام زندان د بندیانو له سپارلو سره کوم تړاو نه لري. افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل او د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانانو نه نیول کېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو په برخه کې د افغان حکومت له عمده شرطونو څخه دي. کاتسه هم افغان حکومت ته د بګرام زندان د چارو د پوره سپارلو تړون تیر کال د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شو، خو لا تر اوسه هم دا کار په بشپړ ډول نه دی ترسره شوی. خو د افغانستان لوی سرنوالۍ د تیرې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه سلا شوي چې د بګرام زندان پاتې بندیان هم ډیر ژر دوی ته وسپاري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د کابل بانک د فساد د قضیه په اړه د ځانګړې محکمې رئیس وایي چې د دې بانک د پخوانیو دوو جګپړو چارواکو په ګډون په دې قضیه کې د تورونو کسانو د محکمې وروستۍ علني غونډې نیټه به راتلونکې اونۍ وټاکل شي. شمس رحمان شمس نن ازادي راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ ورته د کابل بانک د پیښې په اړه ټول اسناد استولي او د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. همدې حال کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره وایي چې مهمه ده چې د دې بانک ټول پورونه بیرته ورکړل شي. له کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه ایستل شوی وو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالې جميلې ظریف پر راپور کې واوري.
د کابل بانک د قضیې له رسوا کېدو څخه باندې دوه کاله وروسته د دې قضیې په اړه ځانګړې محکمه وایي چې عاملینو ته د سزا ورکولو په اړه پریکړې ته نږدې شوې دي. د کابل بانک لپاره د ځانګړې شوې محکمې مشر شمس الرحمن شمس وایي چې په نوې اونۍ کې به د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د محکمې ورځ وټاکل شي. دی همداراز وایي چې لوی څارنوالۍ ټول لازم اسناد ورسپارلي دي.
انشاءالله بل هفته کې وخت تعینوو چې کوم ورځ حکم ساعت پہ شروع کی گی، دوسیا تکمیل کی گی، وہ تحقیقات طول تکمیل شوئے تو لاسنادون سارانوالی راو لیدا محکمی تا وہ اس محکمہ دوسیا باندے کار کئی چی طول دلائل جمع کئی طول اسنادون باندے غور کئی دلائل بلی کی معلوم نیدہ چی بل افتہ کی حکم راز کی دوسیا تکمیلی گی و مور آمادہ کی گو فیصلی تا
شاوخوا شل ورځې مخکې شمس الرحمن شمس ازادي راډیو ته ویلي و چې څرګندنه ده په تورونو کسانو کې څوک د مدیر هیئت غړي دي، څه ډول جرم یې کړی، څومره پورونه یې په لاسلیک له بانک څخه ویستل شوي دي. خو د ده په خبره په دې برخه کې لوی څارنوالۍ ټول اسناد بشپړ کړي او بیرته یې دوی ته ورلیږلي دي. کابل بانک روسته لغی د دولت په کنټرول کې راغی چې په 2010 میلادي کال کې لدغه بانک څخه په غیر قانوني توګه د شاوخوا 900 میلیون ډالر د وستل کېدو خبره رسوا شوه. د کابل بانک د ځنګړي محکمې په وینا تر اوسه د دې بانک په قضیه کې 22 کسان تورن دي چې په سر کې پخوانی چارواکي خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود دي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر عزیز الله الدین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې د حل یوازینۍ لار دا ده چې ټول پوروړي بیرته د دې بانک پورونه ورکړي.
همیال د اونا کسای هستند.
همدا اوس په دوی کې داس کسان ستچ په خپل اعتراف کړي. مثلا بانک ځینو کسانو ته ویلي چې 28 میلیون ډالر پوروړي یاست، خو په خپل هغه کس ویلي چې 28 میلیون ډالر پوروړي يم. اوس ما غوښتنه له بانک او محکمې څخه دا ده چې دغه کسان ته وایي سم ده تاسو خو اوس هم د 28 میلیون راکړي. همدا ډول څو پوروړي اعتراف کړي چې موږ دومره پوروړي یو، خو دومره نه چې بانک ویلي، خو تر اوسه له هغوی څخه دا کمې پیسې هم نه دي اخیستل شوي.
لکه لنه چې د کابل بانک د پیخي پاړه ځنګړي محکمې په کار پایل کړی، د دې محکمې پالنې غونډو کې د پیخي اکثره تورن کسان حاضر شوي او په رسمي توګه د تورنو ادعا پرې شوې ده. خو اوس خلک په دې تمه دي چې محکمه به د افغانستان په بانکي سیستم کې د دې لوی رسوایي عملینو ته څنګه سزا ورکړي.
د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې مو واورېدل چې د کابل بانک د قضیې په اړه د وروستۍ محاکمې نیټه به په راتلونکې اونۍ وټاکل شي. په دې اړه چارواکو څرګندونې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان له افغانانو غواړي چې له خپلو ملي لوبغاړو سره مرسته وکړي.
مونږ چې دې ځنه بهر ته ځو مسابقې لپاره، غون خلک کینی خبرونه ته ګوري چې دوی ګټي که بهلي، خو دا دوی نه پوهیږي چې دا غریباران خالي جیب باندې لاړو چې لري که نه لري.
د حمیدالله یوسفزی مرکه د لوبو له میدانه په اونیس پروګرام کې اوریدای شئ چې د خبرونې په دوهمه برخه کې خبریږي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې دا راپور واورئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو څخه شکایت کوي. د خوراکي موادو ځینې پلورونکي وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل دا دی چې پاکستان په خپل بندر کې د افغان سوداګرو کنټینرونه درولي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ وزارت د دې لارې د بیرته خلاصېدو په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیه صفی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې پاکستان د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کنټینر سوداګریز توکي ودرول، په کابل ښار کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر افغان دولت سخت انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دې ستونزې د هواري لپاره اساسي اقدامات نه دي کړي.
ګوز نشته، تیل جګ دي، پاکستان 15 ورځې ډېر خوشي کی 15 ورځې باندې کی
نو شما باورسنه کې هغه میګه ستاسو ته مولایک استاب ازبکستان نه اینجا بند مونده. از نه هدف چی از مال تجار به خود بند میکنه که موادی که خودش داره با فرور محصولی که باید بوره میشد او را معاف کرده.
تا باور بودی که کارم نشته سوکی
اصلی غوری چی دی پخپل پا مملکت که استعمالی ها خراب غوری چی دی ممکی گی بلکی گی بلکی پاکستان در مثلا افغانستان در واریده
دولت که به مردم پاکستان گفت نمیزنه دیگه. ما پاکستان هرچی که دلش خواد میکنه.
بلې خوا د خوراکي توکو پلورونکي او ځینې دوکانداران هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو د بیو لوړېدل تاییدوي. دوی وایي پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو هغه مالونه درولي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردول. دوی وایي په دې توګه پاکستان هڅه کوي چې افغان سوداګر یوازې له پاکستان څخه مواد واخلي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو د مالونو د بندېدو د ستونزې د هواري لپاره جدي اقدامات شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د دې کار په عکس العمل کې افغانستان هم د پاکستاني سوداګرو هغه 600 موټر مواد درولي دي چې د افغانستان له لارې تاجکستان او ازبکستان ته وړل.
دا مسله ډېره جدي ده. موږ په دې اړه جدي اقدامات کړي دي او کوي لګیا ده. موږ په یو هیواد باندې متکی نه یو. په راتلونکي کې موږ غواړو چې منځنۍ اسیا لاره هم وکار او ترکمنستان او ګرجستان جورجیا چې ورته وایي له دغې لارې نه شرقي اروپا ته او خلیجي هېوادو ته مونږ خپل واردات او صادرات له دغې لارې څخه وکړو.
له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي خبرداری ورکړی که د افغان سوداګرو ستونزې هوارې نه شي نو خپلې سوداګریزې اړیکې به له پاکستان سره له منځه یوسي. دوی وایي چې ملګرو ملتونو ته به د پاکستان په اړه رسمان شکایت لیک واستوي، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې له پاکستان سره دا ستونزه هوار شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان وایي چې افغانستان دا مهال له قزاقستان، ایران، مالیزیا، دوبۍ، برازیل او ځینو نورو هیوادونو سره تجارتي اړیکې لري او نه غواړي چې له پاکستان سره خپلې تجارتي اړیکې ختمې کړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خپرونه کې
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وخت مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې دي. په موخه د مهمو خبرونو لنډیسته چې اجمل اندی بر اوروي تاسو ته.
د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی ده په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د غونډې د جوړیدو په اړه یو پلاوی راتلونکي ونه اسلام آباد ته ولاړ شي. په هرات کې سوداګرو او دکاندارانو خپل اعتصاب چې په دې ولایت کې د سوداګر د زوی د اختطاف او وژنې له امله پیل کړی او پای ته رسولې. د افغانستان او تاجکستان پر پوله د افغان قاچاقړونکو او تاجکي سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې دوه تنه قاچاقړونکي وژل شوي او 4 نور ورک دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په دې هیواد کې د ولسمشۍ له انتخاباتو یوازې 2 میاشتې مخکې د دې هیواد د پارلمان د مشر کورنۍ په اداري فساد تورنه کړې. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلی اسرائیل به پر سوریه د وروستي تیری له کبله پښیمانه شي. د اسرائیل پوځ وایي دوی په لویدیځه غاړه کې تیره شپه د حماس 25 خړې نیولې. د اسرائیل د پوځ وی ویان دی د نیولو اعلان وکړ خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. راپورونه وایي چې د بغداد په شمال کې یو ځان وژونکي برید کوونکي د سنی ملیشي ډلې پر غړو برید کړی چې حکومت یې ملاتړ کوي. او د تاجکستان په یو زندان کې د یو بل بندي مړې موندل شوې ده چې کورنۍ وایي په هغه ورځ چې دا سړی زړول شوی و موندل شو د پولیسو لخوا وهل شوی ډبول شوی و.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه وړاندې کیږي. لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری د تیرې جمعې په ورځ لوړه وکړه او نن به رسمن په کار پیل وکړي. ویل کیږي چې ښاغلی کیری د کار له پیلولو مخکې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړي دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرح هیواد وړاندې کوي.
جان کیری اسرائیلی او فلسطینی مشرانو ته ډاډ ورکړ په داسې حال کې چې د بارک اوباما اداره د دواړو لورو په ځانګړو اندېښنو پوهیږي. دوی به د منځني ختیځ د سولې د توافقنامې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی کیری د اونۍ په پا کې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته په ټلیفون کې وویل چې دی او جمهور رئیس بارک اوباما د اسرائیلو د امنیت او د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د یوې دوامدارې سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې متعهد دي. د اسرائیلو صدر اعظم ښاغلی نتنیاهو جان کیری ته د خپل نوي حکومت د تشکیل په اړه معلومات ورکړل. دواړه مشرانو د ایران او سوریه په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به په ګډه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری د اسرائیلو دا اقدام چې غواړي فلسطینی مقاماتو ته د فلسطینیانو کنګل سوي مالیې او میاشتنی ګمرکي عواید آزاد کړي یو مهم ګام وګڼه. اسرائیل له فلسطینیانو څخه میاشتنی مالیه ټولوي. د دې مالیو انتقال د فلسطینی ادارې د بودیجې لپاره یو کلیدي عنصر دی. د فلسطینی ادارې ویاند نبیل ابو ردینا وویل جان کیری د یک شنبه په ورځ د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې وویل اوباما د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې سره ډېره علاقه لري او د فلسطینیانو د اقتصادي ستونزو په اړه خبر دی. ښاغلی ردینا زیاته کړه جان کیری ویلي دي چې د سیاسي مسیر د حفاظت لپاره به له ښاغلي محمود عباس سره نورې خبرې وکړي او د دې کار لپاره به سیمې ته سفر وکړي. د دې سفر نیټه لا تر اوسه نه ده څرګنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی کیری د فلسطین او اسرایلو ترمنځ د سولې په اړه شخصي تعهد کړی دی. جان کیری ژمنه وکړه چې هغه به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي څو د امریکا کانګرس د فلسطیني ادارې د بودیجې د ملاتړ لپاره مالي مرستې منظورې کړي. نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې اسرایلو فلسطیني ادارې ته د ګمرکي عوایدو او مالیو د آزادولو په برخه کې مثبت ګام اخیستی دی. د امریکا تر ټولو لوړ ډیپلومات د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر فومیو کشیدا سره خبرې وکړې. جان کیری وویل چې واشنگتن ته د جاپان د صدراعظم شینوزو آبه د سفر د تیاری په اړه به په ګډه کار وکړي. ټاکل سوې نوموړي د روانې سوې میاشتې په پای کې واشنگتن ته ولاړ سي. جان کیری له ښاغلي کشیدا څخه په افغانستان او میانمار کې د جاپان د رول او په سوریه کې د مخالفانو د ملاتړ په اړه مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر کیم سونګ هون سره د دې خبرې پر اړتیا او یقیني کولو موافقه وکړه چې شمالي کوریا باید وپوهیږي چې که خپلې تحریک امیزې رویه ته ادامه ورکړي نو د نړیوالې ټولنې له جدي عکس العمل سره به مخامخ سي. ښاغلي جان کیری همداشان د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر داود اغلو، د کاناډا د بهرنیو چارو له وزیر جان بیریت، د مکسیکو د بهرنیو چارو له وزیر جوزو انتونیو میدا سره هم خبرې وکړې. ښاغلي کیری د جمعې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه او د میرمن هیلری کلینتن پر ځای د ښاغلي اوباما په کابینه کې په کار پیل وکړ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په اوسنی پروګرام کې مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان او تکړه لوبغاړی خغلی حمید الله یوسف زای ملمه ده. خو مخکې لدی چې خغلی حمید الله یوسف زی سره د زړه خواله وکړو، راځي چې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه واورو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن د بنگلاديش په غوړل کې د لوبو لپاره د غهی واتلړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عامر فرید هوتک ازادۍ رډیو ته ویل حمید حسن چې دوه کاله مخکې د انګلستان په وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا د ګډ ټیم په ګټه یو لوبه کې خپل زنګون جوړ کړ. لبش پړ رغیدو وروسته د بنگلاديش په غوړل کې د ګډون لپاره د غهی واتللې. څو په دې لیک کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو شمیر څلور ته ورسوي. لدې مخکې شاپور زدران او سمیع الله شینواری د کولنا رویل بنگالز ټیم په ګټه لوبو لپاره د لیک ته ورغلي او نبی ساحل هم له دوی پخوا د سل هیټ ټیم په ګټه لوبي کوي. حمید حسن چې د تیر ځل لپاره هم د باریسل برنر ټیم لپاره خپل شوی یو ځل بیا په دغه ټیم کې ولوبيږي. د افغانستان د ګلف تکړه لوبغاړی حشمت الله سروري د آسیا د ګلف فاتوشتم دور لوبو کې د ګډون په خاطر د یک شمې پورز بنگلاديش ته سفر وکړ. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحماني ازادۍ رادیو ته ویل حشمت الله سروري به د ګلف فاتوشتم دور لوبو کې وازینی افغان لوبغاړی وي چې برخه اخلي. لدې مخکې له وشتم دور لوبو څخه د افغانستان لپاره عمران علي د سپینو زرو یو مډال ترلاسه کړی و. د ویل چې د بنگلاديش په قربتوب د لوبي به څلور ورځې د لسو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دوام وکړي. په نړیوال فوټبال لوبه کې هم د اونۍ په لومړۍ شپه مهمې او حساسې لوبې وشوې. د روټرز خبري اژانس له مخې د هسپانیا په لالیګا سلیو کې رئال مادرید یو د سفر په وړاندې له ګرانادا څخه ماته وخوړه، خو بیا هم په دلی کې خپل دریم مقام خوندي کړ. په انګلستان کې د مانچستر یونایټیډ ټیم په یو ګول سره د فولهام ټیم ناهیلې کړ او په دلی کې خپل مخکښتیا لا پیاوړې کړه. او د آلمان په بوندسلیګا سلیو کې هامبورګ په خپل سټډیوم کې د 25000 نندرچیانو په وړاندې په دوو ګولونو سره د انټراخت فرانکفورت ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان او تکړه لوبغاړی خغلی حمید الله یوسف زای ستړي مشه په خیر راغلی. څومره وخت کیږي فوټبال کوي او په ژوند کې مو فوټبال څومره درته ارزښت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو همکارانو ته او تاسو ته. تقریبا زما 15 کاله کیږي زه فوټبال کوم او فوټبال زما د ژوند یو حصہ ده. بس تمرا موین دما د پاره
فوتبال یعنی څه پلانډ ټکو کې راته او پیژنې
فوتبال فوتبال ډیر غلری یعنی چې ډیر جوابونه لږ باید فوتبال ارسنګ سړی چې ګوري خو ما د پاره فوتبال د سه گیم دی چې ډیر مهم دی او د زما د ژوند د وسه جوړ شوی دی فوتبال یعنی چې د نور ډیر د سه کارونه دی چې یعنی د مواد مخدد دی هغه نه سړی پات کیږي چې فوتبال وکي
یو څه چې د افغانستان فوتبال ډیر زیات مشهور ک او داس یو څه چې خوشینون کې هم په تیرو آسیایي لوبو کې افغانستان له هند سره مخامخ شو بل اخره د افغانستان په حق کې ظلم وشو او تاسو ته سور کار درکل شو د دغه جریان کراته وای
زموږ افغانستان د سیوالت کړي چې خلک نه پیږي چې یا ورزش یا سیاست ډیر شاته پاتې نو زموږ فوتبال خلک دا احساس نه کول چې دوی فائنل ته ورسیږي یا د مقام ته ورسیږي د لپاره ہندوستان مونگ سرد سے اوکار اوکو ما گئے تو چھویلی نو اگر فری تک کوم سور کارت ماته او خول ول چې موږ لو باغوی باندې ډیر خو خراوانه تقریبا تر 15 او یم دقه کې نو ما صرف هغه ته ویل چې دا پینالټی نه دی دا د دین شاته فول دی بس دومره خبره باندې ماته سور کارت او خوله
بله را به شو دراتلونکو لوب پاړه باندې تیر خو لاړل پراتلونکو کې څه پلانونه لري د افغانستان د فوتبال ملي ټیم با کوم کوم ځای ته سفرونه وکي بهرنی لوبي به ولري که څنګه
بله تقریبا یو میاشت کې چې زمونږ کم لګیدلې او کابل کې شل ورځې مونږ دم دلته تمرین وکړو چې د غوړه لیکم لوبغاړي چې د ولایتونو هغه زمونږ ترینر یا زمونږ فدراسیون هغه راغوښتي او دلته کابل کې او زمونږ شل ورځې دلته کم لګیدلې او هغه نور څه بیا مونږ لاړو امارات ته چلتا دے امریکا دے اروپا نا کم لوب گاڑے ٹرینر اگو انتخاب کرے ہو اگوئی راغلی په امارات کې تقریبا 12 ورځې مونږه امارات کې چې پنځشنبه په ورځ مونږه بیرته راغلو او 19 کسان غیزان راغلی وو مونږه تیاریان دي چیلنج کپ د پاره مونږه تیاریان روان دي چې ان شاء الله مارچ میاشت کې مونږه چیلنج کپ شروع کیږي په لاوس ملک کې زمونگا اول لوبا دے سریلنکا سره دے چې په 2 مارچ کې دے او 2 په خپل لاوس سره دے چې په 3 مارچ کې دے او اخرینه مسابقه منګولیا سره دے چې هغه په 4 مارچ کې دے او مونږ دے کوم 19 کسان چې بار نه راغلي وي دوی نه خخه لوبغاړي مونږ خوخ کو ان شاء الله چې او کولای شو چې هغه سره مونږ جوړ راشو په بازی کې مونږ هغه مونږ سره ولوبي او خدای وکړي چې مونږ یو ښه نتیجه راوړو بیرته
اماراتو کې کوم کوم مهم کارونه وکړه په تمرینونو محل کې څه تمرینونه څومره تفاوت درلود د افغانستان له کیم سره او څه نوي شایان مو پکې زده کړه
مهم شای اولنی شای دا دی چې امارات مونږ کم ولګېد اول کار دا و چې مونږ په آرام اعصاب زمونږ ارس برابر و مونږ تمرین کو دلته غازی ستیدیم کې بل ځای کې مونږ تمرین کوو ډیر پیر یو چې دلته خدای نه خاصه انفجار نشي یا بس خبره نشي هلته زمونږ اعصاب آرام و غونډه لکان چې امریکا او اروپا نه راغلي او هغه هم خلوبه کول زمونږ لکان هم داسې آرام کله چې اعصاب آرام ان شاء الله چې گیم کیږي او خلوبه کیږي او نور استاد علی اسکر لالی چې جرمنی نه راغلي او هغه مدرس دی د فیفا هغه نوې نوې شوینه راوړي و د تمرینونه هغه هم خو ډیر ښه کیمپ و او ډیر شوینه مونږ زده کوو
داسې خاص کوم وړاندیز کول لري د حکومت لپاره د اولمپیک ملي کمیټې لپاره دا چې لوبغاړي ډیر زیات شکایتونه لري د دوی د حقوقو د امتیازاتو په برخه کې
خیر مونږ خو لنډیزونه زیات لرو چې تر سهاره تر ماسختانه پورې وایو کم دي او یوازې په ویلو باندې نه کیږي خدای وکړي چې دا کم خبره چې مونږ کوو یا ورزشکاران کوي اوله دا خبره ده چې مونږ د چشي لپاره نه کوو دا ورزش کوو صرف خپل ملک لپاره کوو او مونږ ډیر افتخار کوو چې خالی لاس باندې زو اخوانه یو نتیجه راوړو یا چې مونږ اشتراک کوو دا ډیر مونږ د پاره اړ یو سپورت یار یو فوتبالي ک کرکټي کار یو چې الته اشتراک کوي د افغانستان بیرغ چته دا مونږ د پاره ډیر افتخار ځای دی او مونږ د خلکو د پاره ډیر افتخار ځای دی یوازې دې سره نه کوي ول چې دا حکومت هم به خپل فرض ادا کړي د پاره مونږ د حکومت نه دا غواړو د نور تجارت نه دا غواړي چې د فوتبال ټیم سره خاصه تر زده فوتبال یادم چې فوتبال ټیم سره باید مرسته وکړي ول چې مونږ چې دې ځنه بهر ته زو مسابقې ته پر غون خلک وایي چې زمونږ ټیم لاړو او کینی خبرونه ته ګوري چې کله د دوی مسابقه دي چې مونږ وګورو چې دوی ګټي کا بهلی خو دا دوی نه پوهیږي چې دا غریباران خالی جیب باندې لاړو چې لری کنه لری همدغه څه دې کم ته چې مونږ تلې او هم هغه خبره تکرار سو چې د سیاله کوچی دی پنځه پنځوس درم نه درلوده چې یو سیم کارت واخلي او خپل کورونو ته زنګ ووهي. دغسې حواله د ملي ټیم او مونږ ډېر خپه یو د الکانو د حکومت نام خپه یو چې مونږ دپاره څه نه کوي. خو اولنی ګیم چې دی فوټبال دی باید زه دا خواهش کوم د حکومت نه د تجارت نه چې باید مونږ مسابقې ته انشاءالله روان یاستو او زه دا غواړم چې د فوټبال د ملي ټیم دپاره دوی څه وکړي تر څو پورې دا زمونږ کوم لوبغاړي چې دا یو میاشت پاتې دوی تمرینونه کوي دې دپاره په اسابه توګه او دوی انرژي واخلي خدمت کوي کنه کوي مونږ حضور راځو دا څه خبره نشته. خو مونږ باید دا یاد کو دا باید دوی ته یاد کو چې مونږ لپاره څه وکي او خدای مهربان چې مونږ اخوانه د کلاس بهتر شو.
په نړیوال فوټبال ټیمونو کې کوم یو ټیم ډیر خوښ دی؟ کوم لوبغاړی دی ډیر په زړه کې نیو؟
زما یو لیگ خوښ دی چې هغه انګلیش پریمیر لیگ دی. اول خو زما خپل د افغانستان ټیم زما خپل ټیم چې فروزی دی هغه مې ډیر خوښ دی. نو هغې نه وروسته بیا ارسنال ټیم چې د انګلستان دی هغه مې ډېر خوښ دی. هغې نه بغیر زما یو ټیم هم خوښ نه دی.
په سپین لیګونو کې کوم یو خوښ دی؟
والا یو مې خوښ نه دی. صرف دغه یو لیګ کې مې د ارسنال مې خوښ دی ډېر زیات خوښ دی او دې کې زما یو بازیکن ډېر خوښ دی چې هغه ولکات دی.
ډېره مننه کوم استاد کور ودان ژوندي اوسئ خوږې خبرې مو وکړې. په دې هیله باندې چې د افغانستان د ټولو ملي لوبغاړو او نورو لوبغاړو ستونزې هوارې شي او داسې وخت راشي چې د افغانستان نوم نور هم په سپورت کې جګو
وسي. انشاءالله انشاءالله د سږګي تاسو نن ډېره مننه.
لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو دا اوس موږ اوسنۍ پروگرام په دې هله چې خوښ شوې مو وی کچري د پروگرام په اړه باندې وړاندیز نیو کې پوښتنه لري په لاندېنی ایمیل آدرس باندې موږ سره شریک کړي azadiweb@refrl.org. تر بلې اونۍ موزه سفیو لاستن ایگزې په پاکو بخون کې خدای سپارم. هیڅ دې نه
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي. د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. دوبلاش یا دوبلا په افغانستان کې یو نوی حرفه ده چې نن سبا غنو خزو د حرفې ته مخه کړي. په دې خبرونه کې لمړی د دوبلرو خزو حال اخلو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدمنټن فدراسیون مشره مستوره ارزو در پیژنو. د خبرونه زوګ مرشدی د لینا شریف په مرسته وړاندې کوم. له آزادۍ رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، دوبلاژ یا دوبلا د بهرنیو مستندو او هنري فلمونو ډرامو او ریپورټونو تمثیلي ژباړې ته وایي چې دوبلر به د فلم یا ډرامې د اصلي لوغاړي په څیر د هغه ټول حالات او احساسات لیدونکو ته رسوي. دغه حرفه لنن څخه شاوخوا یو اتیا کاله پخوا د سمتو یا بیغږ فلمونو د غږیز کولو لپاره رامنځته شوه او وروسته بیا د بهرنیو فلمونو د ژباړې لپاره هم وکارېده. په افغانستان کې دوبلاژ یا دوبلا لس کاله وړاندې کله چې خصوصي تلویزیونونو فعالیت پیل کړ او د بهرنیو فلمونو او ډرامو خپرول زیات شول رواج شوه چې یو شمیر افغانانو په تیره ښځو ته د کار نوی فرصت رامنځته کړ. لینا شریفی په کابل کې د ډرامو او فلمونو د دوبلې و پروډکشن ته تللې، له ځینو دوبلرو ښځو سره غږېدلې او دا رپورټ یې چمتو کړی. درنو اوریدونکو، تاسو د کابل په یو پروډکشن کې چې ګڼو خصوصي ټلویزیونونو ته ډرامې او فلمونه دوبله کوي د دوبلې بهیر اورید. دا پروډکشن ډېر ابتدایي وسایل لري. مثلا یوه وړه سټډیو ده، دوه کمپیوټره، د ټولو دوبلرو لپاره یو مایک چې په نوبت خپل ډیالوګ پکې ثبتوي. او جالبه خلاده ده چې سکریپت هم نشته او دوبلران په شفاهي ډول دوبله کوي. یعنی ډایرکټر د ډرامې د اصلي لوبغاړي غږاوري، راسن یې ترجمه کوي او دوبلر ته یې له حالت سره وایي او دوبلر یې پسې تکراروي. دلته یوه لوبغاړي ده چې همدا اوس یې د خپلې دوبلې برخه خلاصه کړي. له دې سره به د کار په اړه خبرې وکړو.
زمان عمر زو صدیقی ده او د اقتصاد پانزی مسئله هم دلتا چه ما تاسو ولی دهی کمت نو راسان یوای و جمله تاسو تاویل که دل او تاسو دوبله کولا طول دوبله هم دستی کوی؟ او منگر طول دوبله هم دستی کوی؟ زکر چه منگ طول تجربه کاران یو نو پدی بندی چه دی منگ دیر وقت زایی نسی کار دیرو که وقت کام ده نو لایف ترجمه کوم سکریپتی دست باسانه نیسا که سکریپیم چون منگ دلتا مایک کام غل رو دسی اغم پا کام دی کم وسائل چی منگ ده ضرورت دی نو تجربه کاران کچی ری سکریپ منگ غل رو هم باید لڈایریکٹر سری زکر ڈایریکٹر منگ تا حالت را کئی چی پا دی حالت باید ہوئی نو منگ خپل سکریپ ناخلو لسکی
پا کم مشهور درامو که تا دوبلا کردی که غرط بود
یا خو فیلحال داده چی پا شمشاد که روانه ده کارالباغ نمیگی پا دیکی ده سیمی رول ازما رول ده البته مرکزی رول ده او پا وطن که ده مینی جوڑک سیریالو چی پا غی که مرکزی رول زماو ده سنیها رول او پا سبا که مرنا و خالی چی ده مرنا رول زماو درکی سیریالو
خدای پا من خوره
بس بیبین خوره
دلته په دوبله کې همکاران ډیری سره صمیمی دي او کله ناکله خو یو بل د هغو رولونو په نامه هم یادوي چې دوی ته ورکول کیږي دلته یوه پیغله ده چې خورلنې ورته شیطانه وایي دا چې ولې دې ته شیطانه وایي دا به وروسته ترې وپوښتو خو پیل به یې له دې وکړو چې څنګه یې دوبلې ته مخه کړه
زه بنفشه وهاب یم
له څومره وخته کېږي چې دوبله کې
یو کال کېږي
څنګه دې وغوښتل چې دوبله پیل کړي
بس دا تقدیري کار و او ما ډېر شوق علاقه هم درلوده میوند تلویزیون کې اعلان وسو وایي دوبلې ته نفر پکار دي داسې راغلم ابر صاحب د زما امتحان واخیستل او په ډېر شوق علاقه ما امتحان ورکوم
دغه امتحان څنګه و مثلا که یو بله نجلۍ غواړي چې دوبله پیل کړي څنګه یو امتحان به تیروي
امتحان که څوک شوق علاقه ولري ورته اسانه ده او که څوک شوق علاقه ونه لري ورته سخته وي داسې شوق علاقه ولری خپل کولای شي هر څه څوک درته ووایي چې داسې ووایي په خندا یا په زړه ووایي وایي ورته او که شوق علاقه نه یې داسې نهسي ویلی څوک
څو ساعته د ورځې دوبله کوئ بیا امتیازات هم څه دي
موږ اته نیم بجې د سهار ځو او درې بجې د موږ رخصتي ده ځو خپل کورو ته هره ورځ راځو امتیازات هم بیا ښه دي یو موټر نه لرو بس دغه مشکل ده او دوه سوه ډالره د موږ معاش ده
خو دغه کار نه و څومره کسانو ته مثلا کار پیدا سوی
ډېر زیات کسانو ته کار پیدا سوی ده او د ډېرو خلکو مشکلات هم حل سوي داسې خلک هم سه سي له مجبوریته راځي بدون د شوق علاقې سې پیسو ته ضرورت لري په دې خاطر باندې راځي دوبله کوي دا دوه سوه ډالره موږ ته ډېر ښه ډېر ښه دي ورته سې دام واخلي
زیاتره تاسو ته په ډرامو کې کوم رول درکوي چې هغه دوبله کوي
یو د شیطانت او بل د زما خپله عاشقانه خوښېږي
ځینې وخت داسې هم وي چې په یوه ډرامه کې یو دوبلر یا دوبلره د څو کرکټرونو ډیالوګونه په مختلفو غږونو دوبله کوي پلوشه مقصودی دا کمال لري چې خپل غږ بدل کړي او د څو کرکټرونو ډیالوګونه دوبله کړي
ځینې وخت که داسې راځي چې مثال نوې کرکټره پکې راشي او زړه ښځه پکې راشي او ماشوم پکې راشي دې مجبوره چې بیا موږ د فرعي اوازونه وباسو هغه هم په جلا جلا اوازونه د زړې هغه هم کولی شم د ماشوم هم کولی شم حتی د کارتوني هم ایستلی شم
وسوده لورې وسوده د دې ښاغلي د تا سره کار دی
دا د یو ډېر زړې ښځې غږ ده په سلانو چې بیخي لاسو پښې راپېږي
او کله چې د ماشوم بیا غږ تمثیلوي څنګه
هغه نه وایي مورې مورې زه وږی شوی ما ته ډوډۍ راکړه
پسې هر وخت یې
کړه خندانه یو دوه درې
زور پسې هر وخت یې کړېږم زور پسې هر وخت یې زړې زور پسې هر وخت یې کړېږم زور پسې هر وخت یې ژړېږم
په دې سندره کې چې د یوې ډرامې یوه برخه وه یوې دوبلرې ته چې شازیه نومېږي څو ځله خندا ورغله او په ډېره سخته یې بشپړه کړه شازیه که دا راته ووایي چې د کومو ډیالوګونو دوبله سخته وي تاته
لکه سندره دغه مثال بعض وخت یو خنداره شي مثال سندره ویل دا ډېر سخت دي واقعیت سره البته یعنی خو بیا هم لږ په جرات سره باید سړی دغه صحنې مخ ته ویسي او البته ما ته هم لږ سخته تمامېږي چې دا سندره ویل او دغه بل مثال دغه بل رقم خنداګانې چې دي دغه واقعیت سره لږ سخته تمامېږي
څنګه سخته تمامېږي
یعنی د سخته تمامېږي چې موږ ووایو دا څه رقم به ووایو دا یعنی که مثال دا ووایو دا نور خلک یې واوري دا به څه شوي چې د فلان کې لور په دغه رقم جبلې وایي دغه کې یعنی سندرې وایي او کومه صحنه چې راحته ویل کېږي البته ما ته خپله چې راحته دي د چغې نقشونه دي چغې وهه او خوند که یه غصه دل دلچسپی او بدخوی جنگل اینجینی چه نقشونه وی اغز ما دیر خوشی دی
هی بسه لکه حسن بکنم بسه لکه بالا بالا بای
لکه تنگه چه شازی زینو طولانی زستون زوتا گوته ونی و ده لینز پروڈکشن مشر روح الله بابا کرخیل هم وای چه زین کورنه ده خزو لعلاقی سره سره دوی دوبلی تا نپریگ دی خو دوی سره لده طولستون زو خزو تا زین آسانتیابی برابره بی چه وکرشی خپل کار پسام اتوگه تر سره کری
پا دوبله که غط استون زده ده یا مثلا دیر کورنه ده چه خپل انجونو تا خزو تا اجازه نور کهی چه ده ده خزو پاولان ده دیر یا لوی استون من خند ده او خزم نسی که ولی چه پاسانه لده سر مبارزه و کهی خو سره بیا هم لده طول استون زو منگ ده دوی ده پار دیره یا مسئون فضا جوده کری منگ دلتا پا دری شیانو بانی دیر فکر کهو یا ده چه کارمنگ منگ ترازی اغوی پروفیشنل نی یا ده چه کسان منگ نلرو چې اگر اسن راسی او مونږه دبلی ته ورېګو مونږه دلته ترینر لرو او هغه ترینر تقریبا لوی هفتینه نیولې تربیه میاشتې پورې ننجونو سره کار کوي زحمت وباسي تر څو یو ځای ته ورسیږي نو کله چې لوی میاشتې بعد مونږ بیا د ازمایشي دوره لرو چې دا کله پای ته ورسی نو بیا ډایرکټر له مونږ سره په دې باندې سلا او مشوره کوي چې آیا دغه کس د دې وړتیا لري که نه لري چې مثلا دی دبله وکړي نو بیا وروسته له امتحان نه مونږ هغوی ته دا زمینه هم برابروو چې د کاری زمینه ورته برابر مونږ هم دلته مثلا کله چې ټریننګ کوو او هغوی ته تمرینونه ورکوو په دې برخه کې بیا مونږ خپله همدلته مقرروو مونږ سره په دنده باندې ګمارل کېږي تر څو دوی وکولی شي د خپل د کور په اقتصاد کې کولی شي مرسته وکړي
درمنو اوریدونکو مستوره ارزو سمو دا وړاندې د بدمنټن د ورزشی فدراسیون مشر وټاکل شو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې یو ښځه د فدراسیون مشري کوي لینا شریفی د مستوري ارزو د سپورتي ژوند او حالو ځل پاړه او د چې د بدمنټن د ورزش د ودی لپاره څه پلانونه لري رپورت چمتو کړی چې په غړی اورو مستوري ارزو ورزش لاس کلا وړاندې کله چې په بغلان ولایت کې دوم ټولګي زده کوونکې و د والیبال لوبې را پیل کړ په والیبال ورزش کې خو ځلې ده په غنو کورنیو لوبو کې مډالونه او کپونه خپل کړل او په دې وټونه ده چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ښځو د والیبال مشر شي مستور ارزو وایي چې د اولمپیک د کمیټې د څلور څلوېښت فدراسیونونو مشران نارینه دي خو دا ډېره خوشحاله ده چې دغه رسم مات شو او ښځو ته هم دا موقع ورکړل شوه چې د ورزش په اداره کې لوړ مدیریتي مسؤلیتونه واخلي
برای لوی از اینکه من ورزشکار بودم ما بیشتر علاقه من
سره لدی چې زه یو ورزشکار یم مدیریت سره مې هم ډیر علاقه و لدی عمل دی خزو دی والیبال مشری ما تر سپرل شوی و لدی مخې ما په افغانستان کې دی خزو دی آی توف تکواندو اساس کې خود چې خېله سره ورنی هم لري اوس اولمپیک کمیټې په ما اعتماد وکړ او پریکړه وکړه چې یو لوی مسولیت یعنی د بیډمنټن فدراسیون مشری د اوسپوري نو زه ډیر خوشاله یم ځکه بیډمنټن یا اولمپیکی ورزش دی او په تیره خزي ډیر علاقه سره لري هیله می داده چې خپل ټول مسولیتونه او څه چې د فدراسیون د ورزشکارانو غوښتنې دي زه په سمه توګه تر سره کړی شم
خاص ورزشکار اوس ما به تر په کوم شکل پیش ببرم
خی ډیرو ته پوښتنه پیدا شوی وي چې بدمنټن څه ډول ورزش دی بدمنټن تنس ته ورته یو ورزش دی چې په دوو او یا تر دوو زیاتو لوبغاړو تر سره کیږي میدان یې والیبال ته ورته وي په یو جال دوه ډلې سره جلا شوي وي خو د دغې لوبې توپ وړوکی پر لرونکی او ډیر سپک دی چې د ریکټ په واسطه د جال یوې او بلې خوا شړل کیږي دا ورزش لومړی په هندوستان کې کیده او د پونا په نامه یادېده خو وروسته بیا انګلستان ته وغځېد په انګلستان کې دا لوبه لومړی ځل د بدمنټن په ماڼۍ کې ترسره شوه نو له همدې امله د پونا لوبې نوم په بدمنټن واوښت او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې رواج شو د بدمنټن ورزش پخوا هم په افغانستان کې کیده خو دوهم ځل د دغې لوبې فدراسیون په 1901 کال کې جوړ شو خو تر اوسه د دغه ورزش لوبغاړو کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې مستور ارزو د بدمنټن ورزش د ودې او پرمختګ لپاره د خپلو پلانونو په اړه وایي
ما تشکر میکنم از مسئولین قبلی فدراسیون بدمنتون
زه د بیډمنټن فدراسیون بخانه مشرانو مننه کوم کاری کړی خو تر اوسه هغه څه چې باید شوي وای نه دي شوي په شپږو میاشتو کې زما پلان دا دی چې لومړی په ولایتو کې چې دا ورزش کیږي ورزشکارانو ته وسایل ورسوم دوهم دا چې په کابل او ځینو لوی ښارونو کې غواړم ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته د بیډمنټن ورزش کلبونه جوړ کړم مجرب ترینران او استادان جذب کړو دا راز په پلان کې دا چې د ورزش لوبغاړو ته په بهرنیو لوبو کې د ګډون زمینه برابر شي او لږ تر لږه وکړی شو چې د زون په کچه د ورزش لپاره ځای برابر کړو.
بیشتر سره مکانه مناسب میخوایم که بیشتر کار کړم.
مستور ارزو وایی بدمنتن ورزش معمولا په سرپټو جمنازیومونو کې ترسره کیږي، نو له دې امله تر اوسه په ګڼو ولایتونو کې خلک دغه ورزش نه پیژني او لوبغاړي هم نه لري. دا غواړي چې دغه ورزش په ټولو ولایتونو کې رواج شي او ګڼې ښځې هم لکه څنګه چې په نورو ورزشي برخو کې فعال دي دغه ورزش هم پیل کړي.
که په مقایسوي ډول ووایم، نظر دوو تیرو کلونو ته ښځینه ورزشکارانو په هره برخه کې ډېر پرمختګ کړی او شمېر یې زیات شوی. زه غواړم چې بیډمنټن ورزش ته ښځې او نجونې هم زیاتې راجذب شي او د مرکز او ولایتو په کچه لوبډالې ولرو او د دوی لپاره د لوبو او تمرین مناسب ځای برابر شي.
مستور ارزو د ورزش ترڅنګ د اقتصاد پوهنځي محصله ده او د دې ترڅنګ تجارت کوي او یوه اونیزه هم لري.
در پلیوی زکم ورزش میکنم، من محصول هستم، محصول پانزه اقتصاد.
دیدی ترزنگ چیزه دی اقتصاد پانزی محصول هم، تجارت هم کوم، او یا لوجستیکی کمپانی لرم. سر بیره پرده دیر مهم کار میداده چه لدو کلو رئیسه، یا ورزشی اونیزه چه صدای ورزش نمیگی خپراوام چه پا پختو دری او انگلیسی شبو مطالب بکی خپریگی، او دی افغانستان طول ولایتو تا استول کیگی. د دغه اونیزه په سلو کې اتیا مطالب د ښځو ورزش ته ځانګړي شوي او هر اونۍ د افغانستان او نړۍ یو ورزشي ستوري هم پکې معرفي کوم.
ستوري ورزش په نورو معرفي میکنم چې از افغانستان چې از خارج.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و. نور نو اجازه غواړو، خوشاله اوسئ.